دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی او استودیو دی غرمنې خبری خبرونه کې مو زه نوریس نوری هرکلی کوم. وبوري چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دوه ورځو په مخه درېدلې دي. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشر وایي چې پرمختګ شوی دغه راز د افغانستان د سولې ډلې شورا د اجرا د اجرایي چارو غړو هم په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. په دې اړه به وروسته په تفصیل واورئ. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې دوه ورځې ماتله شوې دي. نن د هوت نهمه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په رپورټونو کې ویل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نتیجې ته نه ده رسېدلې. پوره خبرونه واوري. په دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو خبرې د دوه ورځو لپاره ماتله شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو له نمایندګانو سره درې ورځې تودې خبرې وشوې. هغه ویلي چې غونډې ګټورې وې او دواړه خواوې به د تفاهم او بالاخره سولې پر لور قرار قرار د مضبوطو ګامونو پورته کولو ته دوام ورکوي. خلیلزاد ویلي چې په خبرو کې دوه ورځې دمه د دې لپاره کوي چې خپل پلانونه وګوري لسره غور وکړي او بیا خبرو تکشینی. د خلیلزاد او د طالبانو د استازو د خبرو بل دور د شنبه په ورځ پیل کیږي. خلیلزاد نن سهار پر ټوټر دا پیغامونه خبره کړی دي. هغه ویلي دي چې څلور سره کلیدي مسالې د مذاکرو پر میز بحثه پرتې دي. خدای نه دی ویلي چې مشخصا کومې مسالې. خلیلزاد همداراز لیکلي چې په دوحه کې په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې هم پرمختګونه شوي او د افغانانو یو ملي ټیم تیار شوی چې له طالبانو سره په بین الافغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا پرون په دې اړه چې غالبا په دغه غونډه کې د پرمختګ ډېرې نقشې شایي ونه لیدل سي خبرې کړې وې، خو نن یې خوشبیني څرګنده کړې ده. جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي. د هود د میاشتې نهمه نېټه نن په افغانستان کې د ملي اردو، پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د درناوي ملي ورځ بلل شوې ده. د افغانستان حکومت دا ورځ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لمانځي. په دې مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له پرون راهیسي ولسي غونډې کیږي. د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو د شپې د پریولو سو بجو د سیمه ییزو پولیسو پر یوې پوستې حمله وکړه او په دغه حمله کې د دواړو خواوو ترمنځ شپږ ساعته د ډزو تبادله وشوه. د عدل خبره په جګړه کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان وژل سوی او څلور تنه زخمیان دي. د پولیسو په وینا په دې وسلواله نشته کې د یو وژل سوی وسلوال مړی هم موندل سوی دی او یو شمېر زخمیان هم د جګړې په ډګر کې پاتې سوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه ویلي؟ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسېده. ویل سوي چې د دواړو غونډه چې هدف یې په دواړو کوریاګانو کې د اټومي وسلو د پروګرامونو له منځه وړل او له اټومي وسلو د ټاپ وزمې پاکول باندې موافقه وه، بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. د امریکا د ولسمشر ویاندي سارا ساندرز نن په یو بیان کې وویل دا ګړۍ کومه موافقه نه ده سوي، خو د دواړو خواوو مذاکره کوونکي ډلې د راتلونکي کتنې او بیا خبرو په تمه دي. ساندرز د ټرمپ او کیم غونډه ډېره ښه او مؤثره بللې ده. ټرمپ او کیم پرون او ورما ورځ په ویتنام کې سره وکتل او خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړه مشران نن د ویتنام له پلازمېنې هانوی په خپلو موټرونو کې د خپلو هیوادونو پر لور روان شول. د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت په اړه د خبرو په لړ کې پرون د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل. کوشنر تر دې یوه ورځ مخکې په ریاد کې د سعودي عربستان له پاچا او د هغه هیواد له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره خبرې کړې وې. د ترکیې دولتي خبري اژانس اندولو ویلي چې د سپینې ماڼۍ سلاکار او د ترکیې ولسمشر تقریبا دوه ساعته خبرې وکړې، خو په دغو خبرو کې څه ویل سوي نور جزئیات نه دي معلوم. سپینې ماڼۍ وایي له ترکیې او سعودي چارواکو سره د جارد کوشنر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم هم دی، خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د نوښت پر مخ وړل دی. تر اوسه پورې د منځني ختیځ د سولې لپاره د امریکا د نوي نوښت جزئیات هم نه دي معلوم. له ترکیه او سعودي مقاماتو سره تر کتنې مخکې د سپینې ماڼۍ سلاکار جارد کوشنر د متحده عربي اماراتو، د بحرین، عمان او له یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره د منځني ختیځ د سولې په مسله خبرې وکړې. او متحدو ایالاتو اروپایي ټولنې روسیا او چین اندېښنه څرګنده کړې ده چې د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د شخړې زیاتېدل به له کنټروله وتلي خبروي. پنټاګون پرون ویلي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر راکمولو تمرکز کوي او له دواړو هیوادونو یې غوښتي چې د یو بل پر ضد دي نور پوځي ګامونه نه پورته کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا مغرینی ویلي هند او پاکستان باید له پوره زغمه کار واخلي. فدریکا مغرینی ویلي دا شخړه کیدای شي چې دواړه هیوادونه او ټولې سیمې ته خطرناکې پایلې ولري.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي هم وایي چې په دې ترسره شوو خبرو کې پرمختګونه شوي دي. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز په قطر کې د وروستیو خبرو په باب مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی دی. دغه راز نن د کپ نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ورځ ده. په بلخ ولایت کې د شاهین قلو اردو لخوا د سرتیرو لخوا هم دا ملي ورځ ولمانځل شوه.
از مردم خود، از ملت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې د پاکستان او هند ترمنځ راپورته شوي زیات شوي کړکېچ ته کتنه کوو. د هند او پاکستان پوځونه نن بیا د کشمیر په لانجمنه کرښه کې له یو بل سره ونښتل. اسدی راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی او ریدل شي. د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته البته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د قطر د مرکز دوحه خبرو ته. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبرې د دوو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي خلیل زاد نن په یوه ټویټر کې لیکلي چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیل زاد تر سره شوې درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې دي. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروخ و استوار گامونه و چته و. ده طالبانو ویان زبیه الله مجاهد هم په یو پیغام که په دی خبرو که دغه وقفه تایید کرده او ویلی دی چه خبری با بیرته دشن بی پور از پیل شه. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان تعقیب کړی ده. همدا شپه د کابل له استډیو سره وصل دی. تورمان صاحب دغه خبرو په اړه نور جزئیات څه دي او په کابل کې عکس العمل نه څه دي؟
بله په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب استازو دمه کړی خو له دغې دمې مخکې او وروسته د مذاکراتو څه حل دی؟ د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي یو شمېر غړي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې اړه چې بیا د دغه هیواد خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي په خبرو کې پرمختګ راغلی دی. د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي حبیب الله فوزي نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دغه دوه شرطونه دواړو طرفونو ته مهم دي. یو دا چې طالبانو ته مهمه دا ده چې امریکایان باید له افغانستانه ووځي او په دې باندې موافقه وکړي، او بل دا چې امریکایان بیا له طالب لوري نه دا غواړي چې افغانستان به بیا د دوی په خلاف نه استعمالیږي. او داسې ښکاري چې په دې موضوع کې پیشرفت شوی ده، لکه چې د طالبانو او د امریکایانو لخوا په دې هکله څرګندونې شوې دي.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي، په کابل کې هم د سولې د یو ټیم درامنځته کېدلو په برخه کې پرمختګ راغلی دی. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې په رسمي ډول د سه شنبې په ورځ پیل شوې. په دغو خبرو کې د پخوا پرتله لوی بدلون دا دی چې د قطر د دفتر مشر او د ملا هیبت الله سیاسي مرستیال ملا برادر هم دوحې ته رسیدلی او له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پرانیز غونډه کې برخه اخیستې وه. طالبان ویلي چې دا ځل به هم امریکایي چارواکو سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو پر سر بحث کوي. دغه خبرې دوه ورځې روانې وي، خو اوس ویل شوي چې دواړو خواوې پنج شنبه او جمعه دمه کوي او د شنبې په ورځ به بیا خبرې پیل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجده چې دغه خبرې څاري وایي په خبرو کې پرمختګ شوی، خو لا هم د ځواکونو د وتلو د دقیق مهالویش په اړه خبرې پاتې دي.
پرمختګ شوی ده، خو یو مسله چې اوس هم پاغه باندې خبرې باید وشي، او هغه دا دی چې د امریکایي قوتونو د وتلو مسله په څومره وخت کې باید معقول تاریخ یا معقول مهالویش څومره وي. البته امریکایان دا خبره کړې دي چې موږ خپل نیمایي قوت د توافق نه پرته باسو، خو هغه پاتې چې وزره یا د دې نه زیاته او کم دي د هغه په باره کې مهالویش دی، او پاندغه مالویش باندې خبرې روانې دي.
خاغله مجروي خی په دغه مذاکراتو کې د امریکایانو په وتلو سره د دوی د زینو تجهیزاتو د استلو په اړه هم خبري وشي، کوم چې د په خبره نور د استفادې وس ورتیا او امکانات نه لري. بل نورې سره
بلې تورمن صاحب مننه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قطر د په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د تیرو درې ورځنیو ترسره شوو خبرو او دا چې دغو خبرو آیا د سولې ته رسیدو او یوې موافقې ته اساس ایښی دی که نه، په راتلونکې شنبې په ورځ دا خبرې بیا پیلیږي. خو د ترسره شوو خبرو په باب تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون خالد پښتون نظر هم اخیستی دی، دا مرکبه په ګډه واورو.
مسله واقعاً هم د یوې پالو څخه ډېر د تشویش ده او د بل پالو څخه امیدوار کننده ده. د یوې خوا څخه چې امن امان راځي، صلح راځي افغانستان ته، واقعاً ده د افغانستان د خلکو د خوښۍ او د امید باعث ګرځي. خو د بلې خوا څخه که امریکایان دا ډول یو پرېکړه د دوی سره وکړي چې دوی بې له کوم شرط او بې له کوم داسې قوي ضمانت نه د افغانستان څخه وځي، چې هغه نه بعد بیا په افغانستان کې یو ځل د جنگ شولې ضروري کیږي او د افغانستان ملت په غور کې سوځي، فکر کوم دا نه یوازې د افغانستان د خلکو د پاره ډیره غټه بدمرغي راولي، بلکې خپل بینلمللي جامعې د پاره هم راولي. زموږ غوښتنه یا د خلکو ارزو او توقع دا ده چې هر پریکړه چې کیږي اول ملت په جریان کې ولویږي، ځکه دا صلح په حقیقت کې د افغانستان د 50 میلیون انسانانو سره ده، نه یوازې د طالبانو سره. ځکه هغه څوک چې په دې جنگ یا په دې صلح کې متضرر کیږي یا مستفید کیږي هغه د افغانستان ملت دی. نو موږ یو خواهش چې د امریکې او د بلنی جامعې څخه کړی دی او کوي، هر ورځ هم د افغانستان ملت نارې وي چې زموږ د 3 کالو دستاوردونه او دونه زحمتونه چې خپل بلنی جامعې به دي کیستلږي، 3,500 عسکر یوازې د دوی خپل ژوند لاس ور کړی دی، په $1,000,000,000 خرڅ شوی دی. د هغه ساتنګ ډېر ضروری ده چې باید هغه حفظ شي، هغه باید وساتل شي. پس نو په همدې اساس موږ دا ویلی شو چې د جوړه صلح په داسې چوکاټ کې وسی چې به ملي جامعه جامعه د افغانستان ملت او حکومت او طالبان درې سره دغه څخه مستفید او 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 په فیس ورسیږي، نه داسې چې یو طرف خوشي او بل طرف ته ډیره فائدہ ورسیږي.
خغلی پختون، ستاسو په نظر باندې ک چیرته په دې باندې توافق وشي، هوکړه وشي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووزی، په څومره وخت کې دا شونې ده چې مثلا دوی له افغانستان ووزی؟ هغه مهال ویش باید سره کم توي ستاسو په نظر؟
زما په عقیده اول خو زه درغه دای چې په پیژو موږ د افغانستان په سیاست کې داخلي یو فکر نه کوم چې طالبان هم دا رقم یو ګارانټي او خارجانو ته ورکړي چې موږ به موږ په پخلاینه یا په سولې کې به په افغانستان کې کاملا سوله راځي، ځکه دلته په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي چې جنګیږي، نور قوتونه هم شته چې جنګیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر را سره څرګند شریکاو، دغه خبرې د دو ورځو لپاره ځنډیدلې دي. د شنبې په ورځ له سره پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په یو ټویټر کې لیکلي چې په ترسره شوو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخي، د خبرو لپاره به په خپلو کې سره سلا مشوره کوو. هغه دا پیغام په یو د ټویټر له لارې ورکړی. دا هم ویلي چې د احتمالي سولې او تفاهم پر لور وروزو خو استوار ګامونه اوچته وو.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
سوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روان د روانې هڅې څیړو، او دغه راز په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع. د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې سکه تیر کال بیا په افغانستان کې تلفات تر بهت کچې ته رسیدلی دي. د هغه موضوعات چې نن یې څیړو تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. خو اوس به فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي په کندهار ولایت کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره له کابل نه پلاوی ورسېدلی دی. د دغه بورد مشر احمدین حاجی اغا نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خنجان الکوزي او د متشبثینو علي بورد په مشرۍ په دغه ولایت کې نن پر لارو له سوداګرو د نقلونو اخاذیو دوات یمین د سوداګرو د مالیاتو او صادراتو د ستونزو د هواري په هدف غونډه روانه ده. د نوموړي په خبره په دغه غونډه کې د زون په کچه سوداګر او کاران راټول شوي او هیله مند دي چې ستونزو ته به یې رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دغه ولایت سوداګر شکایتونه درلودل چې شته ستونزو یې د کار پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست وایي چې د دغه ولایت خلکو سره به د 15 میټریک ټنو غنمو مرسته وشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرسته شپږ میاشتې مخکې د پاکستان هیواد لخوا د وچکالۍ ځپلو خلکو سره شوې وه. د ښاغلي تسل په خبره د دغه مرسته شویو غنمو د ویشلو لپاره د کرنې ریاست له لوري یو پلاوی ټاکل شوی چې د میدان وردګو ولایت ټولو ولسوالیو ته به د مرستې ورسوي او په مستحقو کسانو به یې وویشي. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې هم د وچکالیو له امله ګڼ خلک اغیزمن شوي وو، خو سږنی ورښتونو ته په کتو راتلونکي کال ته د زیاتو حاصلاتو لپاره هیلې موجودې دي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل نه چلویخت افغانی او یو لیتر ڈیزل تیل هم په نه چلویخت افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانی په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر څلور اویا افغانۍ شپېته پوله، یو یورو څلور اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ اته نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلداري پنځه سوه او دوه دېرش افغانۍ.
فیروزه عزیزی و چه اقتصادی خبرونه واورول وړاندې به واورئ چې نن د کب یاهود نهمه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده چې په بلخ کې هم دا ورځ ولمانځل شو. خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې نړیوال هند او پاکستان زغم ته رابولي، د دواړو هیوادونو پوځونو وسلوالې نښتې بیا کړې دي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان څېړلې، همدا شېبه راسره په سټډیو کې دی. سروان صاحب، لومړی دا ووایاست چې تازه نښتې چیرې شوي او د دواړو هیوادونو دا کړکیچ څنګه پیدا شوی دی؟
مننه نوري صاحب. هندي او پاکستاني پوځیانو نن پنجشنبه د دوو کشمیرونو د کنټرول کرښې په اوږدو کې پر یو بل د لنډ وخت لپاره ډزې وکړې. د هند د پوځ له اعلامې سره سم د دواړو هیوادونو ځواکونه د هندي کشمیر د پونچ په ساحه کې له یو بل سره ونښتل. د پونچ سیمې نیمه برخه په هندي کشمیر پورې تړلې ده او نیمه نورې په پاکستاني کشمیر پورې. پاکستان وایي چې یو تن ټپي شوی او روغتون ته وړل شوی دی. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله، البته هند وایي چې د پاکستاني پوځیانو حمله په شا تمبولې ده. هند همداراز ادعا کوي چې ډزې لومړی پاکستان پیل کړې او دوی کلک ځواب ورکړ. پاکستان وایي چې نښته د شپې مهال وشوه او په وقفه یي ډول یې دوام وکړ. امریکا، چین او د نړۍ نورو هیوادونو له دواړو خواوو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي او کړکیچ پراخ نه کړي. د دواړو خواوو ترمنځ دا تازه کړکیچ وروسته له دې پیل شو چې په هندي کشمیر کې په یوه انتحاري برید کې شاوخوا څلوېښت هندي ملیشه ځواکونه ووژل شول او جیش محمد سختری زیدلې مسؤلیت په غاړه واخیست. هند وایي دا ډله په پاکستان کې میشته ده او هند د دوشنبه په ورځ د پاکستاني کشمیر په بالاکوټ کې بمباري وکړه. هند وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد مرکز له منځه وړی او د دې ډلې ګڼ غړي وشلې دي، خو پاکستان دا خبره ردوي. البته پاکستان ویلي و چې د حملې غچ به واخلي. د هند د حملې غچ پرون دواړو هیوادونو د یو بل د الوتکو د غورځولو ادعاوې وکړې.
بله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ تبن چې د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. په تېره بیا چې د پاکستان اقتصاد په وروستیو کې ډیر په بد حالت کې دی، مختلفو هیوادونو ته د مرستې لاس غځوي او یو شمېر د پاکستان متحدینو ورسره د مرستو ژمنه هم کړې ده او څه اقتصادي مرستې هم ورسره کړې دي. په دې برخه کې اندېښنې شته که نه؟ چارواک څه وایي؟
تر اوسه پورې په دې اړه نه هند او نه هم پاکستان څه ویلي، ځکه چې لا وختي دی او کړکیچ هم زیات پراخ شوی نه دی. خو ګڼو هوایي شرکتونو پاکستان ته تګ راتګ بند کړی دی. پاکستان په خپل هم خپل هوایي قلمرو منع اعلان کړی دی. د تایلند هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې پاکستان او د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې اروپا ته الوتنې لغوه کړي، چې له کبله په زرګونه مسافر په بنکاک کې لالهنده او سرګردانه شوي دي. تر دې وړاندې پرون د بحرین او متحده عربی اماراتو هوایی شرکتونو هم اعلان کرده و چه پاکستان ته لشتلشه د دو روزو لپار الوتنی لغوه کرده. د قطر او سنگاپور هوایی شرکتونو هم ویلی چه پاکستان ته الوتنی زنده ولیده. د بریتانیا بریتش ایرویز هوایی شرکت ویلی چه پاکستان ته یو الوتکه چه دوی روانه و هغه خپل مسیر بدل کړی دی. د کانادا هوایي شرکت پرون وویل چې موقتاً پاکستان ته الوتنې لغوه کړي دي. ګڼو نورو هم ورته کار کړی. له دې سره د ډیرو خلکو کاروبار خرابیږي، پر اقتصاد او تجارت منفي اغیز کوي او لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان اقتصاد هسې هم ډېره خونده نه لري، له سخت فشار سره مخامخ دی او له پورونو سره مخامخ دی او پورونه غواړي ځکه چې اقتصاد خراب دی او د الوتکو نه ورتګ هم تبن چې اغیز لري.
بله، ډېر مننه عصمت سروانو چې د هند او پاکستان ترمنځ د راولړ شوي کړکیچ په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن کشمیر په سیمه کې، په هغه سیمه کې چې دواړه کشمیرونه سره جلا کیږي، د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د وروستیو نښتو له وروستي حاله خبرولو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د کپ نهم د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ملي ورځ ده. دا ورځ په بلخ ولایت کې د شاهین قول اردو په انګړ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دغو مراسمو کې د بلخ ملکي او پوځي ادارو چارواکو ګډون کړی و او دغه راز د افغانستان د وسلوالو ځواکونو میړانه وستایله. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې راپورټ لري.
د کب نهمه په افغانستان کې د سرتیرو د ملي ورځې په نوم یادیږي. له دې ورځې څخه په بلخ ولایت کې ملکي او پوځي چارواکو په ګډه د شاهین قول اردو په مقر کې لمانځنه وکړه. د بلخ والي د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې د شاهین قول اردو سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې ولس تاسو ترڅنګ ولاړ دی او د وطن او خلکو د حفاظت په خاطر ستاسو له سرښندنو او فداکارۍ څخه ستاینه کوي او باید افغان ځواکونه تر پخوا ډیر قوي د دښمن په وړاندې مبارزه وکړي. د بلخ والی محمد اساق راه گزار په دې اړه زیاته کړه.
ما باید نان باید امریکم کی مردم ولایت ما کاملا حامی شما هستند و شما هستین کی مردم ما با عزت و با افتخار زندگی میکنند. با اطمینان گفته میدانم که هیچگاه زحمات شما فراموشیدنی نیست.
د شاهین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدی هم د سرتیرو ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې د هیواد دښمنان به نابود کړي او د هغوی د تخریبي کړنو مخه به نیسي تر څو وحشت او دهشت جوړ نه کړي. ښاغلی احمدی وویل
په مردم شریف خود برابری دولت اسلامی افغانستان دیوازه را می تیم که الاخرین رمک حیات خود از مردم خود از ملت خود از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه.
په 209 شاهین قول اردو کې د سرتیرو ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د بلخ ولایتي شورا استازو مدني فعالانو فرهنګیانو او د ملکي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. په بلخ کې د شاهین قول اردو سرتیری وایي چې ولس د همدې ورځې په پاس خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ته مخه کړي تر څو یو سرلوړی او پرمختللی هیواد ولرو. له دغه ځواکونو دوه تنه داسې وایي.
نوم من نثار احمد
د کوم ولایت څخه؟
د کونړ ولایت. زما پیام ټول افغانانو وروڼو ته دا ده چې د نن ورځ په خاطر دې باید په افغانستان کې نور جنګ جګړې بس کې باید سولې ته ټول افغانان مخه کړي. مخالفین ته زما دا پیام ده چې اول خو دې راشي په دغه دولت کې د سوله راولي او که بیا سوله نه راولي په جنګ کفار حالت کې اوسه آماده یم.
منم خدا دوم بردمنگین هستم از دیگه باید کار میکنم که پلی برادر خود کار میکنیم دوش و دوش برادر خود و از توانمنده های زیادتر ما برخوردار هستیم چون تا وقت نوناس بودن شما در نظام حتمی میباشم و شکر خداوند ما به مسئولیت قرار
د کابل نه هم یاد افغان سرتیرو له ملي ورځ څخه په داسې حال کې د هیواد په مختلفو سیمو کې لمانځنه کیږي چې له یوې خوا د پسرلي په رارسېدو د توریستانو سره د یادو ځواکونو جګړه مخ په تیزېدو ده او له بلې خوا حکومت هڅه کوي چې له طالب توریستانو سره د سولې خبرو زمینه هواره کړي. دا چې بل کال به د سرتیرو ملي ورځ په څه یوه فضا کې ولمانځل شي وخت به یې ځواب وایي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاسو لا پیغامونو.
سلام علیکم، زاج محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالی. بعد کثر په ونده باندې یو نظر درکوم. دا یو کیسه دا جوړ وشي دلتم ډیری ډیری واوري دی موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډیر کومه کونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده. شپېته اویا کسان دې خواته ایسار دي، هغه هم لا تر اوسه نه دي راغلي. خدای په امان.
زما د روزګان ولایت سفر گزار د ولسوالۍ خبره کوم. زما شکایت دا دی چې زما خبره دي د ریاست جمهوري ته ورسېږي چې زموږ گزار ولسوالۍ د چمون په نامه یو قریه ده چې بسه تقریبا 900 په کښې کې نشته. نو دا ځکه په سنوي سپنج کښې اوبه وړې ده، سره ګډه کړې ده. موږ د قراجاتو اسناد په لوی ولایت مالیه کښې پروت دي. نو ما په دغه برابر د ولسوالۍ مکتوب هم وړی، د مصروفیت مکتوب هم وړی دی، د ولایت مکتوب نه هم وريدي چې نو وزارت مالیه په دغه اسناد کې ماته خندونه جوړ کړی دي. زه غواړم د رئیس جمهور ته چې لوی وزارت مالیه او د محترم جناب ولی صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب د خاطر دا خواهش کوم چې دغه خلجیات او اسناد مشترک سره د احاطه کې زموږ دغه ملکي مور وحسي ته خپل حق ورکړو او په دغه خلجیات باندې سره وګ شو په دغه خلجیات کې چارته وندي دي پر هغه وند سره وګ شو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نعمت الله د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه سره پاړی کوم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د 6 بجو پرې دغه سلکاټونه کار کوي او بیا د ماښام د 6 بجو نه د سهار د 6 بجو پرې دا ټول سلکاټونه بند شي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولې سلام چې شپه ورځ کار کوي.